مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ورستۍ خبرې غړې کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم، د ټول اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. په پخوانی فاټا کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو په اړه د متحده قبایل پارټۍ احتجاج په اسلام آباد کې په څلورم ورځ دوام لري. په افغانستان کې د سولې ولسی کاروانوای وسوالو طالبانو دوی ته په یو لیګلی پیغام کې د دوی او ولست جنگ بندي غوښتنې رد کړي، او امریکا د شمالي کوریا خلاف بندیزونه د یو کال لپاره غځولې دي. تفصیل: د متحده قبایل پارټۍ تر سوري لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت په څلورم ورځ دوام لري. مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د قومي اسمبلی د انتخاباتو سره سم دي د صوبې د اسمبلی لپاره هم د دوی انتخابات وکړل شي. د ګوند مرستیال مشر حبیب نور اورکزی نن مشال ریډیو ته وویل
او دا خبره کوله چې یو قانوني پیچیدګي دی. هغه جواب ورته موږ چیرمن ورکو سو او 25 باندې کني ویني 24 نه خو دا کال دنه دنه شروع کیږي 24 27 28 دغه کو کېدی شي. بیا دو بل خبره د مو کته هلکه باندې بني ټایم لګيږي. نو هغه جواب ورته موږ دا ورکو سو آل لډي د موږ ان الیکشن خو دې جنرال الیکشن کې کیږي هلکه باندې بني او دونه ټایم نه لګي کله کې میکسیمم دوه هفته کې دا کار کېدل شي.
بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل پارټۍ او پلاوی په اسلام آباد کې د کمیشن له چارواکو سره ولیدل. خبر پاڼه وایي چې الیکشن کمیشن د متحده قبایل ګوند غړو ته ویل چې د اینلاند دیوه کمیشن د 2013 انتخاباتو نو وروسته په یو کال کې دننه د پخوانو قبایلی سیمو صوبایي اسمبلی چوکو لپاره د حل کمبندو کار سرته ورسوي او پس لاغې به زر تر زره د انتخاباتو کولو کوشش کوي. د جنوبی وزیرستان د لدې پسپینه میله سیمه کې نن غرمه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نخته کې مرګ جوړه رامیسته شوی. په ډیری اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او رپورټ او د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په نخته کې شپږ بریدګر او دوه امنیتي سرتیري وژل شوی او دوه نور سرتیري ټپیان دي. په رپورټ کې ویل شوی دا نخته په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د خفیه ادارې په اطلاع امنیتي سرتیرو د غلطه د وسلوالو طالبان خلاف د لټون عملیات کول. د بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی منلې خدا وکوي چې د امنیتي ځواکونو درې سرتیري وژل شوي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر سید علی ظفر هیله سرګنده کړې چې له خیبر پښتونخوا سره د پخوانی فاټا انضمام به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. نوموړي تیره ورځ له پاکستان ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل چې د انضمام د پروسې لپاره جوړه کمیټي په تیزی سره کار کوي. سید علی ظفر زیاته کړه په پخوانی فاټا کې په انتظامی ډانچې د ښاري سیمو او انتظامی اونټو په جوړولو باندې کار روان دی. د نوموړي په وینا د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د ریکار پخوانی فاټا ته غزول شوی او هغه قوانین چې د پاکستان د ټولو لس لپاره دي د دغو سیمو اوسیدونکو لپاره به هم هغه شان وي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د پاکستان د خزانه وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي چې هیواد د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي کلک ژمنتیا لري. پرون په اسلام آباد کې د مالی بدعنوانو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس معاملو په اړه د یوې غونډې د مشري پر مهال شمشاد اختر ویل د پیسو د ناقانونه لیږدولو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو خلاف د حکومتي ادارو کارکردګي کې خواله راغلي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي لخلې ویلي چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو د ناقانونه لیږدولو د مخنیوي لپاره د مرکزی بانک او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همکاري کوي کړې ده. په افغانستان کې د سولې ولسی کاروانوای طالبانو په یو پیغام کې د جنگ بندۍ او سولې په اړه د دوی او د ولس غوښتنې رد کړې دي. د دغه خوځښت ویان بسم الله وطن دوست نن مشال ریډیو ته ویل دا د ولس د غوښتنو پر مخ گزار دي، خو ویل چې دوی به د سولې لپاره خپل کوششونه جاري ساتي. نوموړي د پیغام په اړه ویل
ولس طالبان درې ورځې وخت ورکړی و چې هغوی د افغان حکومت د اوربند جواب ورکړی او همدغسې د اوربند پریکړه وکړي لکه څنګه چې افغان حکومت کړې ده. له بده مرغه درې ورځې وروسته مو له هغوی څخه په خصوصي توګه پیغام ترلاسه کړ. هغه پیغام هم منفي پیغام دی.
وطن دوست ویل چې طالبانو دوی ته په سول شوي پیغام کې په خپل پخواني دریس ټینګار کړی، یعنی اوس هم غواړي چې له افغانستان نه د بهرني ځواکونه وځي. وسلوالو طالبانو د سولې د ولسی حرکت د غوښتنو او د ضرب الاجل پوره کېدو په اړه تر اوسه رسنو ته څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې لمخه به په شمالي کوریا بندیزونه د یو کال لپاره وغځول شي. ډونلډ ټرمپ د دې ګام وجه د شمالي کوریا له اټمي وسلو نه ورپېخ غیر عادي ګواښودلی دی. ولسمشر ټرمپ دغه بندیزونه د جون په 23مه په داسې حال کې وغځول چې څو ورځې مخکې په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې له شمالي کوریا نه نور اټمي ګواښ نشته. د شمالي کوریا خلاف بندیزونه په 2003 کال کې لګول شوي وو. له دغه ټاپو وزمې سره د کشالو د کمی په خاطر د روانې میاشتې په لسمه ولسمشر ټرمپ په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په تاریخي سرمشیزه کې ملاقات کړی وو. تر سرمشیزه پس ولسمشر ټرمپ ویلی چې په شمالي کوریا بندیزونه به پر ځای وي. د ټرمپ په فرمان کې ویل شوی چې د شمالي کوریا کړنې او پالیسۍ اوس هم د امریکا قومي سلامتیا، خارجه پالیسۍ او اقتصاد ته غیر عادي ګواښ ورپېښوي. هم د جون په 23مه د امریکا د دفاع وزارت له جنوبي کوریا سره ټاکل شوی ګډ پوځي مشکونه تر نامعلوم مودې پورې وځنډول. په دې سره د ټرمپ هغه ژمنه پوره شوه چې په سنگاپور کې یې کړې وه. او د ایران خبری ایجنسی خبر ورکوي چې دا هیواد د انساني حقوقو یو مبارز چې د جون په 14مه نیول شوی و د ضمانت پیسې له ورکولو نه انکار کړی دی. د نسرین ستودی په نوم د وکیل خاوند رضا خندان اسنا خبری ایجنسی ته ویلي چې خزیه د عدالت لخوا د ضمانت رقم له ورکولو نه انکار کړی چې یو نیم لک ډالر دی. دا غی تور دی چې د ایران د حکومتي نظام خلاف پروپاګاندا کوي. ستودی د هغو ایرانیو ښځو دفاع کړې ده چې د حجاب په نه اخستو ورته سزاګانې ورکړل شوي. خندان وویل چې دغه ښځه پر ځان لګیدلي تورونه بې بنیاده بولي، نو ځکه دغه پیسې غیر مناسبې ګڼي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبۍ او د موسم حال اورو.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ شپېته پیسې، یو یورو په 1.2 روپۍ لس پیسې او په 1.2 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.3 روپۍ 10 پیسې او په 3.3 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.3 روپۍ سلويخت پیسې او په 2.3 روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني په یو روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمي د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي. او دا رنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات سلويخ او کم نه کم وویش، بنو کې 9.8 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 15.8 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ پر www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. د متحده قبایل ګوند لخوا د دې لپاره په اسلام آباد کې پرلت دوام لري چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د هم د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات وسی.
دموږ ان الیکشن خو دې جنرال الیکشن کې کیږي، نو هلکه باندې به نو ځونه ټایم نه لګي. کله کې میکسیمم دوه هفته کې دا کار کېدل شي په شرط دې کا تاسو الیکشن کمیشن د قبایلو سره مخلص وي.
پاکستانی چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا له ګډېدو سره اوس پر پخوانیو قبایلي سیمو ټیکس لګول کېدای شي. د بشري حقوقو مبارزه ماروي سرمد وایي داسې ښکاري چې د دې کور د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مات شوی و. سیاسی چارو کارپوهان وایي هغه سیاستوال په ملک کې د جمهوریت په تاوان دي چې وفاداری بدلوي.
بنیادی وجه دا ده چې دا ګوند د مشرتابې داخلي چې دا به شاید چې زیات نږدې کې مونږه عمومي ګټې ته.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د متحده قبایل ګوند تر سورې لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلاته دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دی په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی دي، هلته هم د صوبایي اسمبلی د چوکۍ لپاره انتخابات وسی. تفصیلي شاهین بنیرای راکوي.
د متحده قبایل ګوند سوری لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت دوام لري. مظاهره چان غوښتنه کوي چې الیکشن کمیشن دې د قومي اسمبلی د انتخاباتو سره سم د صوبی د اسمبلی لپاره هم انتخاباتو کې د ګوند مرستیال مشر حبیب نور اورگزی نن مشال لیډو ته وویل د انضمام نورستو باید په دغه سیمه کې د صوبی د اسمبلی لپاره هم انتخاباتو شي او خلکو ته د نمائندګۍ ورکولو پروسه نوره ونه ځنډول شي. نوموړي وویل په دغه اړه پرون د الیکشن کمیشن د چارواکو سره هم کتلی دي.
هغه دا خبره کوله چې یو قانوني پیچیدګي دي چې هغه بل کې دالی کې لیدي چې یو کال کې دنه دنه به دوی الیکشن کیږي. هغه جواب ورته موږ چیرمین ورکو سو او 25 باندې کني نو 24 نه خو دا کال دنه دنه شروع کیږي 24 27 28 دغه کې دي شي بیا دوه بل خبره دا وکړه نه هلکا باندې باندې ټایم لګيږي هغه باندې کم سے کم متا درې میاشتې ټایم پکار دي. نو هغه جواب ورته موږ دا ورکو سوال لړی د موږ ان الیکشن خو دې جنرال الیکشن کیږي هلکا باندې باندې اوس نو ټایم نه لګي کله کې میکسیمم دوه هفته کې دا کار کې دلشي په شرط دي کا تاسو الیکشن کمیشن د قبایلو سره مخلص وي.
بلخوا د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا پرون په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی چې د متحده قبایل ګوند یو پلاوی په اسلام آباد کې د کمیشن د چارواکو سره لیدلی او هغوی ته د صوبې د اسمبلی لپاره د انتخاباتو په اړه خپل دریځ وړاندې کړی دی. په خبر پانه کې راغلی چې الیکشن کمیشن د متحده قبایل ګوند غړي خبر کړي چې د اساسي قانون د لاندې به کمیشن د 2013 کال د انتخاباتو نو وروستو په یو کال دننه د پخوانیو قبایلي سیمو د 1400 صوبایي اسمبلی د چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسی. د یادونې وړ ده چې روان کال د مې په میاشت کې د پاکستان پارلیمان او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه قانوني مسوده منظور کړه. د قانوني مسودې د لاندې پخوانیو قبایلي سیمو ته په صوبایي اسمبلی کې 21 چوکې ورکړل شوې دي. په دې کې 14 جنرل، سلور د ښځو مخصوص چوکې او یوه چوکې د اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. اوس ولاړ سو جنوبی وزیرستان ته. هلته د وسلوالو ترم او پاکستانی پوځ ترمنځ نښته شوې ده. چارواکي وایي چې په دې کې دوه د پوځ عسکر او شپږ وسلوال وژل شوی دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان سب ډویژن لداخ غریز سیم سپینا میلا نارا رسدلو اطلاعاتو په مطابق نن غیز مال په دغه سیمه کې د امنیتی فورس سرتیرو او وسلوال طالبانو په منځ کې د ډزونو بدلون وشو چې په نتیجه کې دواړه لوریا ته د ځانی مرګ ژوبله ځان ورسده. په ډیر اسمیل خان کې د خفیه ادارې د یو رپورټ او د راولپنډای نه د پاوز د مطبوعاتي سانګه د خبر پاڼې په مطابق د ډزونو په دغې بدلون شش پېش بریت کوونکي طالبان او د امنیتی فورسز دوا سرتیری چې کوم د اولدار رزاق خان او اولدار ممتاز حسین په نمونه په ژندل شول، مړه سپاهی غزنفر او لانس نایک معشوق پر ارجلی شول. په خبر پاڼه کې دا هم واضح کړی شوی دا چې د ډزونو د بدلون او د مرګ ژوبله دغه پېښه هغه وخت مخه تراغله لا چکلا دے امنیتی فورس سرتیرو پوشوالی سیما کشے دے خفیہ ادارو پا اطلاع دے وسلوال طالبانو دے موجودگی پا خلاف دے لٹون عملیات کول. پا خبر پانا کشے دا ہاں وشوالی شوی دی چے دے مرگ جوبلے پا دغا پیشا کشے دے وجلیو طالبانو نا وسلا او دے موصلتی نظام سے ٹونا ہاں پا قبضے کشے اخستی شوی دی. بل لورتا دے دغی برید مرگ جوبلے پڑھا دے تاریخ طالبان پاکستان مرکزی وایون محمد خراسانی منلے اور سرائے دا ہم ویلی دی چھ دغا برید دے تاریخ طالبان پاکستان دے سولی وزیرستان مسعود حلقے ملگریو کڑا ہے چھ کم دے برید کا ولو نا دے ورست خوال پٹ سندغولی تا محفوظ را سے دلی دی او پا برید کشی دے امنیتی فورسز درے سر تیری و جلی او دوان اور پر ہر جلی کڑی دی. دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
په پخوانی قبایلی سیمو او پاټا یا د خیبر پښتونخوا ترواک لاندې نیم قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو پر معاملې باندې د فیډرل بورډ اف ریوینیو چارواکو وینا ده چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا لګیدو سره وسلته د نوي قانون لمخې ټیکس لګول کېدای شي. خو د دې سیمو سیاسي استازي وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې تر 15 کالو به داسې نه کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام د خزانه لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه د سینټر فاروق اچ نایک په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د بی آر یا فیډرل بورډ اف ریوینیو چارواکو وویل چې قبیلې سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوي او له هغه ځای آرټیکل 200 هم ختم کړی شوی. نو د نوي قانون تر مخه په دوی د ټیکس نظام لاګو کیږي. په دې موخه چارواکو زیاته کړه کچری ای سی سی یا اکنامک کوارډینیشن کمیټي منظوري ورکړه نو د فاټا او پاټا خلکو ته لټکس استثنا ترلاسه کی دی شي. غونډه کې د کمیټې غړیو د بی آر د چارواکو فیصله رد کړه او وی ویل چې د پخوانی او قبایلی سیمو دولت ژوند لډې رستونزو تیریږي او لا خپل کورونو ته ستانه شوی هم نه دی. حکومت ری ټیکس غواړي. دا ورغزو سره تعلق لرونکي د یادې کمیټې غړي سینیټر اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل دوی سره تیر وفاقي حکومت لوس کړی و چې تر 15 کالو به له دوی ټیکس نه اخلي. مشال ریڈیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی چې یو دا چې له نگران حکومت سره دا واک نشته چې هغه د پارلیمان په قانون سازی کې بدلون وکړي او دوی مدا چې د فاټا ولس لا دا وخت جوګ نه دی چې ټیکس ورکړي ځکه چې حکومت لکه د نور پاکستان په سیر په دې سیمو کې کارونه نه دي کړي.
نن جی حکومت چې کوم خبره کړې و چې 15 کال از کله دا زموږ سره په فارمل سیستم کې د دې موږ وچړو 15 کال هم یو داسې چې پورا یو سیټینګ راتلې شي.
د ذکر د پاکستان مسلم لیگ نون وفاقي حکومت د مئی په 13 نیټه له پارلیمان د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو بل منزور کړی وو او له دې وړاندې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی وو چې د قبایلو به تر د 15 کالو پورې ټیکس نه غستل کیږي.
په پاکستان کې د خبری رسنیو خبریالانو او فعالانو پر ضد پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. تازه پیښه یې دا ده چې د خبریالي او شنونکي ماری سرمد له کور څخه د هغې کمپیوټرونه او موبایل وړل شوی دی. دا وایي تر دې وړاندې هم داسې پیښې ورسره شوې دي خو د دې په وینا پولیسو ته رپورټ ورکړې هیڅ نتیجه یې نه ده وتلې. د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې پیښې په نړۍ کې د ملک د بدنامۍ سبب کیږي. تفصیل له لنډې دمې وروسته. خبریاله او شنونکي ماروی سرمد وای د جون پر 28 چې له لاهور څخه اسلام آباد ته ستنس و نو د کور دروازه بند و خو د نن څلور کړکې ماتوي او زیاتره سامانونه په کور کې خپاره پراته وو. نو موړي د دې پیښې په اړه د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل
صرف دو لیپ ٹاپ جو کہ کرنٹلی یوز میں تھے
یو اسے ہا غدوا لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہ وہ ہا موبائل یوڑی دی چھ اس محل پر استعمال کیو نور یہ تکور قیمتی موبائل نہ زر او نور ہر سکتلیو خوڑی نو
مروی سرمد ویل دا نه غواړي چې د پولیسو تر پلټونو وړاندې څه ووایي خو دومره ورته ښکاري چې کوریا د یو خاص مقصد لپاره مات شوی.
جو لیپ ٹاپ گئے ہیں اور جس طرح سے کاغذات کو
دا چی سنگ کمپیوٹر نو اڑی او کاغذونه ټولی او په یو ډیر په کرت هوګه کتلی نو لدې ښکاری چې دا ک هر څوک دی پغلا پسې نو راغلی بلکې هدف یې زموږ معلومات هو چې وګوري چې زموږ په کاغذونو کې څه دی او په کمپیوټرونو کې څه دی.
ماروی سرمد ویل دوی اوس مهال دانسی ویل چې دا کار بچا کړی وي، خو د دې په وینا تر دې وړاندې هم دوه ځله ورسره داسې پیښې شوې وي او پولیسو ته یې رپورټ ورکړی و، خو لا یې هم څه نتیجه نه ده وتلې. په پاکستان کې داسې پیښې یوازې له ماروی سرمد سره نه دي شوې، بلکې نور هم په نشه شوي او ځورول شوي دي. د بشری حقوقو فعال وکاس احمد ګورایه وای ریاستی ادارو پر هغه اکتفا ونه کړه چې د یی تشتولی وو، بلکې اوس هم په بیا بیا د ماشام د ډوډۍ پر وخت د کورته ورځي او کورنۍ زوروي. د نموړي په وینا د جون پر شلمه یا کورته کسان ورغلی وو او ځانونه یې د آی ایس آی کارکونکو معرفي کړي وو او د کورنۍ ته یې دړکې ورکړي وې.
په موټر کې ډیر کسان وو، خو کور ته دوه تنه ننوتلي او لږ ساعت ناست وو. هغوی ویلي که ستاسو کس له لیکلو لاس نه اخلي موږ مجبور یو او موږ ته حکم دی چې تاسو پورته کړو. که تاسو هڅه وکړئ چې هغه خاموش کړئ ښه به وي، ګنې موږ به تاسو یوسو او بل ځل شایي موږ تاسو ته حال هم درنه کړی سو.
وکاس احمد ګورایا له دې انکار کوي چې پر ټولنیزو رسنیو یا د ریاست خلاف څه فعالیت کړی دی، بلکې وایي چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د ملک پر سیاسي حالت لیک کوي او د ده په وینا پوځ غواړي چې دی له دې لاس واخلي. په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو له څانګې آی ایس پی آر سره تماس ونیوی، خو د یادې ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور پر ځای نه وو. خو نوموړي د روان کال د جون په پایل کې د یو تفصیلي خبري غونډې پر مهال داسې ټول تورونه رد کړي وو چې ګواکې پوځ په سیاست کې ګوتی وي او خبریالانو ته دړکې ورکوي. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال رضا رومي مشال رادیو ته ویل دا د ریاست کار دی چې د خبریالانو د ځورول کېدو مخه ونیسي او هغوی په آزاده توګه کار کولو ته پرېښودل شي.
نہ صرف یہ کہ جرنلسٹ کو
داس پیش نه یوازې د خبریالانو ویرول دی، بلکې دا هم څرګندوي چې په پاکستان کې بے قانوني څومره زیاته ده. باید د دې پیش بشپړ پلټنې وسی او لاس لرونکي بې نقاب سي او ماروی سرمد او هغو کسانو ته انصاف ورکړل سي چې په پاکستان کې ډیر په مشکل حالات کې کار کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن د جمعې په ورځ په خبره کړي بیان کې په پاکستان کې د فعالانو ځورول کېدو ته په اشاره ویلي په ملکی داسي د ویرې فضا ساتلو ته هیڅ اجازه نسی ورکول کېدای.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي دی چې د جولای پر 15مه یا د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری کړې دي او د مهال د نوماندانو کاغذونه ویني، خو د ملک اکثرو ګوندونو لخوا کمپاینونه نه تر سترګو کېږي. ځینې سیاسي ګوندونو خو لا خپل وروستي امیدواران هم نه دي اعلان کړي. د دې وجه څه ده؟ په دې اړه شاهین بنیرای رپورټ لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه نیټه به په هیواد کې عام انتخابات ترسره کیږي، خو دا ځل د انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ډېرې هلې ځلې نه لیدل کیږي. پیپلز ګوند تر اوسه په پنجاب کې د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی او د هیواد بل لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د عدالت لخوا د انتخاباتو لپاره نااهله ګرځول شوې ده. په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک په نوم د جمهوریت د ودې د ادارې ستر سکتر سرور باری وای د انتخاباتي کمپاین د ډیرو هلو زلو نه کېدو تر شا دوه وجې دي. یو دا چې د نامزدګۍ د فارم سره چې کاندیدانو لا کوم معلومات ورکولو هغه ډیر ستونزمن کار دی، او بل دا چې د کمیشن لخوا د فارمونو د کره کتنې کوم عمل دی هغه ډیر دقیق دی. نوموڑی زیادہ کھڑا
پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جو تبدیلی ہیں
پر سیاسی گندوں کے ہم ڈیر بدلون نرا روان دی. دا مثال پتو گا دا پیپلز گند پا پنجاب کی پلویان ڈیر لگ دی او دا پنجاب چکم لوی سیاسی گندو پا حاغی دا اداری فساد تور ندی او دا گند مشر نواز شریف نا اہل گرزول شوی دی. تر اوسه پورې یوازې دوو سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي منشور اعلان کړی دی. کمپاین د نش برابر دی او ګوندونه تر اوسه د خپلو کاندیدانو د نمونو په حتمی کولو کې پاتې راغلي دي. همدغه وجه ده چې په تیرو انتخاباتو کې به کوم جوش او جذبه وا په دې انتخاباتو کې په نظر ناراضي
نظر دی.
بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي او د کاندیدانو د اسنادو د جانچ پړتال کار لې دوام ورکړي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ډی لیمیټیشن دی هغه کمپلیټ دی، انتخابي فرصتونه وي هغه ټول لاړه مکمل شو. دا د کوم د لک سفر موږ جوړو نو دا د سکیورټي فیچر سره جوړیږي، څنګه پولیس سره موږ د چیف سیکرټري سره موږ د دې ټول سره پورا بيټو کې پاتې شو یو دا وسنا بلکې دا په تاسو کال یو نیم کال باندې دا پریپریشن دا تیاری نو ټول شروع کړی دي. الیکشن کمیشن نو کوم کړه چې آن لائن سیستم ډیوایس کې هغه آن لائن سیستم موږ یې تیاری سکیور سیستم ډیوایس کړو. د پاکستان د قوانینو تاسو چې څومره شایان وغه موږ ټول آن لائن کې تا بیا موږ د سرور لګلا ټول ریټرنینګ فرام تا.
په پاکستان کې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په هیواد کې سیاسي فضا ترنګرې ده او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوز په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه پوره شوې دي. پوز وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو موږ غل مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د انتخاباتو لاره نږدې کې دوه سره د سیاسي وفاداریو بدلیدل هم پیل شوی دی. ل یو شمیر ګوندون څخه کسان یا خو وتلی او نور ګوندون ته تللی دي او یا هم په آزاد حیثیت د انتخاباتو کولو پریکړه کړې دي. د سیاسي چارو کارپوهان دې ته په کم نظر ګوري. آیا د دوی په فکر دا جمهوریت ته ګټه رسوي که تاوان؟ تفصیل په دې اړه په یو رپورت کې خوله لنډې دمې ورسته. په پاکستان کې د تیر په څیر د ځل هم تر انتخاباتو وړاندې ل یو شمیر سیاسي ګوندونو څخه مهم غړي وتلي او په نور ګوندونو کې شامل شوی دی. په دې کې د ملک له ټولو لویو ګوندونو او په ځانګړې توګه پاکستان مسلم لیگ نون څخه په دې وروستیو کې ګڼ شمیر کسان وتلي او په نور ګوندونو کې یې شمولیت کړی دی. داسی مخکشان د خپل وفاداریو بدلولو لپاره دلایل وړاندې کوي، خو د سیاسي چارو کارپوهان وای داسی عناصر په ملکی جمهوریت ته د ګټ پر ځای تاوان رسوي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکي تلت مسعود وای هغه خلق تل د جمهوریت په تاوان وي چې د نظریه پر ځای خپل ګټ لټوي.
دوی فکر چې دا نظریاتي نوي او دوی یوازې دې ته ګوري چې په کوم ځای کې به مادي ګټې ډېرې ترلاسه کړای شي. په دوی کې ډېرې داسې وي چې په یو ګوند کې د ټیکټ ترلاسه کولو امکان کم وي او یا داسې ورته ښکاري چې د بل ګوند له لارې ګټې ته رسېدای شي، نو بیا وفاداري بدلوي.
تلت مسعود وویل که ګوندونه رښتیا هم په ملکی جمهوریت ته وده ورکول غواړي نو بیا باید داسې کسانو ته ځای ورنکړي چې هغوی جمهوریت تر خپل ګټو قربانوي. د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي په دې کې شک نشته چې داسې سیاستوال جمهوري نظام کمزوري کوي، خو د په وینا کوم ګوندونه چې داسې کسانو ته ځای ورکوي هغوی هم یوازې واک ته رسیدل غواړي.
پریخې دلو بنیادی وجه دا ده چې دا ګوند د مشرتاب داخلي چې دا به شاید چې زیات نږدې کې مونږه عمومي ګټه ته یا عمومي مادي ګټه ته یا عمومي اختیار ته یا عمومي طاقت ته یا پاور ته د دې د وجه نه دې ته دلته اصطلاح کې الیکټیبل زموږ ویلې کینه خلک چې هغه عمومي منتخب کیږي ځکه چې هغه د سرپرستۍ سیاست کې د کلونو نه ډېرې زیاتې جوړې کیږي.
د سیاست پوهانو په وینا که څه هم سیاسي فکر بدلول د یو کس جمهوري حق دی، خو د دوی په وینا کمزوري ګوندونه په ملک کې د جمهوري نظام د کمزوري سبب ګرځي.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر د عمل شوی.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالد پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. مليحه امیرزاده د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د متحده قبایل ګوند د سوري لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرله دوام لري. مظاهرشیان غوښتنه کوي چې د قومي اسمبلۍ انتخاباتو سره سم د صوبې د اسمبلۍ لپاره هم د دوی انتخابات وشي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن پرون په اسلام آباد کې د ګوند یو پلاوي سره د ملاقات په وخت وویل چې د آئین لاندې به یو کال پسته هغوی د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کېږي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې خبر پاڼه وایي چې د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې نن غرمه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې شپږ بریدګر او دوه امنیتي سرتېري وژل شوي او دوه نور سرتېري ټپیان دي. د خفیه ادارې په اطلاع امنیتي سرتېرو د وسلوالو طالبانو خلاف د غلطه د لټون عملیات کول. د بریدونو ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراساني منلې. د پاکستان اطلاعاتو وزیر سید علی ظفر هیله څرګنده کړې چې له خیبر پختونخوا سره د پخوانی فاټا انضمام به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. نوموړي تیره ورځ له پاکستان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د انضمام د پروسې لپاره جوړه کمیټي په تیزی سره کار کوي. د پاکستان د خزانې وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ د مالي سرچینو د مخنیوي کلکه ژمنتیا لري. پرون په اسلام آباد کې د مالي بدعنوانو د سار نړیوالې ادارې د معاملو په اړه د یوې غونډې مشري پر مهال شمشاد اختر دا خبره وکړه. په افغانستان کې د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو په پیغام کې د جنگ بندۍ او سولې په اړه د دوی او د ولس غوښتنې رد کړې دي. د دغه خوځښت ویان بسم الله وطن دوست نن مشال ریډیو ته وویل دا د ولس غوښتنو پر مخ ګوزار دي، خو ویل چې دوی به د سولې لپاره کوششونه جاري ساتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخه به په شمالي کوریا بندیزونه د یو کال لپاره وغځول شي. ډونالډ ټرمپ د دې ګام وجه د شمالي کوریا لاټمي وسلو نه ورپېخ غیر عادي ګواښ بولي. او د ایران خبری اجانس خبر ورکوي چې د هیواد د انساني حقونو یو مبارز نسرین ستودی چې د جون په 14 نیول شوی و د ضمانت پیسې له ورکولو نه انکار کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوس د پاکستان کورونی ورسپانه ته کتنه لرو.
نن د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس خپل اداریه کې وایي الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره تیاری نیولې او ویل کیږي د ووټ ورکونکو امیدوارانو او سیاسي مشرانو د حفاظت لپاره هم اقدامات روان دي. او دارنګ د داخله چارو وزارت د الیکشن کمیشن په درخواست باندې د عام ټول ټاکنو لپاره درې نیم لک پوځیان ورکولو باندې رضامندي ښکاره کړې. اداریه وایي بل په لور نگران وزیر اعظم هم د الیکشن کمیشنر سره لیدا کاته کړي او د لړکی په اقداماتي وسره د خیالات بدلون وکړو. په دغه موخه د الیکشن کمشنر وینا و چې دوی خو تیاری نیولې، خو دوی په انتخاباتو کې له یو شمېر ننګونو سره مخ دي. خو د دې باوجود به هم الیکشن کمیشن عامه ټول ټاکنې په پاکه صفاتوګه کوي او په دې دوران یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوس خدمت ترلاسه کولو فیصله کړې. اداري اخر کې لیکي د موجوده سیاسي صورتحال او محض رای په تناظر کې به سیاسي عمل له ورانکارۍ نه بچ کول وي او دارنګ د وټونو زنډولو بهر ملکی او ملکی سازشونو نه بچ کېدو لپاره د پوز ځای په ځای کول یو غوره فیصله ده. نو باید چې سیاسي ګوندونه او امیدواران د دوی مرسته وکړي. د دې ترڅنګ اکثره ورسپانو خپلې ادارې په خیبر پختونخوا کې د نگران حکومت لخوا په بیوروکراسي یا افسر شاهي کې په تبادلو باندې لیکلي چې په کې له پیښور خبرېدونکو مشرک ورسپانو خپلې ادارې کې وایي په خیبر پختونخوا کې د حقيقي تبادلو یا بدلیو پر ځای یوازې مخونه بدل کړی شوی. ادارې وړاندې لیکي په کار وچی موجوده ډیپټي کمشنرانو او پولیس افسرانو له داسي عہدي ورکړې وي چې په انتظامی توګه ورسره اختیار یا واک نه وي او په دغه انتظامی عہدو یې نوی مخونه راوستي وي. ادارې زیاتوي باید چې الیکشن کمیشن په سمدستي توګه د دې عمل نوټس واخلي او چې دلته هم د سند او پنجاب په فارموله د عمل کولو هدایت جاری کړي او په کار د چې موجوده تبادلې ودرول شي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي صوبایي نگران حکومت قسم خوړلې چې نه یوازې به د اعلی افسرانو تبادلې کوي بلکې په لاندینۍ کچه به هم تبادلې کوي. ادارې اخر کې وایي باید چې سیاسي مشروالۍ په لویه پیمانه د دارنګ تبادلو پر ځای د پولیسو او بیوروکراسي یا سر شاهی پہ اصلاحات باندې توجہ ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجلې د پاکستان د پاوز لخوا په انتخاباتي عمل کې د مداخلت په اړه رپورت خپور کړی او لیکلی دی چې پاوز د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بهر ساتلو لپاره ټول چلونه کاروي. بلخوا ډیپلومیټ په جلې د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو په اړه رپورت خپور کړی دی. شاهین بنیرا لنډیز وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې لیکي د پاکستان د فوز ویان روانه میاشت شوی خبری غونډې ته د وینا په وخت په انتخاباتو کې د مداخلت تورونه رد کړل خو دا څه اړومبه ځل نه دی. له دې وړاندې ایسای بنظر بټولا د ماتې ورکولو لپاره د هغې مخالفینو سره مالی مرسته کړې وه. د مجلې په وینا نواز شریف د عدالتونو لخوا د انتخاباتو او وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله ګرځول شوی دی او فوز داغه د بهر ساترلو لپاره ټول چالو نه کاروي. نواز شریف هڅه کوي چې د انتخابات د فوزي جرنیلانو خلاف یو ریفرندم وګرځي خو د هغوی نمونه ناخلي او د فوزي اسټابلیشمنت په نوم یې یادوي. تیره میاشت هغه په پوز تور پورې کړ چې په ممبئی کې د ترهګرو بریدونو ترسره کوونکو سره مرسته کړې وه. د فوز یو پخوانی جرنیل تلت مسعود اکانومیست ویلي چې له دې وړاندې د فوز معزز حیثیت ته دومره خطر نه دی پیښ شوی لکه اوس چې دی. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې په یو راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره حالات په ښه کېدو دي. افغان حکومت او طالبان د اختر په ورځو کې په اوربند رضا شو او بیا ورپسې حکومت د اوربند موده نوره هم وغځوله او امریکا هم په خبرو اترو کې ګډون ته آمادګي ښودلې ده. دا درې واړه اړخونه ډېر مهم دي ځکه چې په دوی کې یو هم نوي نو کوم اتفاق ته رسېدل به ستونزمن وي. په راپور کې راغلي چې په ښکاره خو طالبان په دې خبره اصرار کوي چې مذاکرات به یوازې د امریکا سره کوي خو داسې ښکاري چې طالبان، افغان حکومت او امریکا به زر خبرو ته کینی او دغه عمل له وړاندې پیل شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړی چې لمخې پر شمالي کوریا لګول شوی بندیزونه د یو بل کال لپاره غځول شوی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د اټمي وسلو له درکه امریکا ته اوس مهال ګواښ متوجه دی. سالی محمد سالی نور حال راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2008 میلادي کال کې پر شمالي کوریا لګول سوي به نن شنبه تمدید کړل. خو ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پیښ. ظاهرا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اوسنی اجرایوي فرمان د هغې د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیت ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یوولس ورځې مخکې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي سرمشریزي پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ کمول و وکتل. ښاغلی ټرمپ تر هغې سرمشریزي وروسته ویلي وه که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه پیل نسي پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ټرمپ په اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو له کبله د شمالي کوریا اقدامات او پالیسۍ ادامه لري. د امریکا دفاع وزارت نن شنبه له جنوبي کوریا سره تر نامعلومې مودې د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان وکړ. په دې اړه یې مشخصا معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنګاپور کې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر مهال کړې وه. ولسمشر ټرمپ دغه تمرینات جنگي لوبي بللې وې او د شمالي کوریا د څرګندونې تایید کړې وه چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پاروونکي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکو نوم ورکول سوی شای په اگست میاشت کې وسی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د د یمن د حکومتي ځواکونو او وسی اغیانو ترمنز د سره سمندرګي په بندري شار حدیده کې جګړه پرون کمی سوې ده. خو د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي چې له جنگي سیمو څخه د خلکو د وتلو لړۍ دوام لري. صالح محمد صالح په دې اړه به هم له نور معلوماتو سره.
په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون جمعه په ویلامې کې ویل چې د جنگ له ساحو نور خلک هم په وتو دي او د پلازمینې صنعا په ګډون په خوندي ساحو کې د میشتېدلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د پنځمې په ورځ ویلي و چې روانه میاشت تر 1500 زیات کسان په هدایده کې له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په هدایده شار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 600,000 کسان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې ویلي د بشری مرستو همکاران د خوړو اوبو او صحي خدماتو په برابرولو سره د بې ځای سوو د اړتیاو د پوره کولو هڅه کوي. د فرانسې خبري اژانس ویډیو ژورنالیست وایي د متحده عرب اماراتو د سری میاشتې ادارې په لسګونو موټر چې بشری مرستې پکې بار دي له ساحلي ښار موخا څخه د یغنو ترول کې لاندې له قلمروه تیرېدو ته انتظار دي چې بې ځای سو کسانو ته ورسول سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جمعې په ورځ په حجه ولایت کې د هدایده پر بې ځای سو کورنیو مرستې وویشلې. د بشری مرستو د همغږي ادارې ویان یانس لایرک په جنیوا کې پرون یو خبری کانفرنس ته وویل اوس مهال تر ټولو غټه اندېښنه اوبا یا کولرا ناروغي ده. که چیرې په یوه سیمه کې هم د اوبو سیستم له کاره ولویږي د روانو جګړو له کبله د وضعیت د کنټرول لپاره سمدلاسه اقدام ونیسي دا ناروغي به په لنډه موده کې په چټکۍ سره خپره سي. له 2014 میلادي کال راهیسې په یمن کې د اوبا یا کولرا ناروغۍ د څه باندې 1,000,000 مشکوکو پیښو راپور ورکول سوی دی. په یمن کې په دې ناروغۍ چې اوس هم ختمه سوې نه ده تر اوسه تر 2000 زیات کسان مړه سوي دي. اوسي یغن چې ایران ملاتړ کوي تر اوسه پر هدیده ښار د خپل کنټرول له ختمولو سره موافقه نه ده کړې. د دغه ښار له بندره یمن ته 3% برخه واردات کیږي. اوسی اغیانو چې کله د یمن له پلازمینې حکومت وشاړه د یمن د شمال زیاتې برخې او د سره سمندرګي بندري ساحې ونیولې. دغه ډله له 2014 میلادي کال راهیسې پر هدیده بندري ښار کنټرول لري. سعودي عربستان او متحدانو یې په یمن کې د حکومت د برحالولو لپاره د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو له پایله تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان چې ډیری ملکیان دي وجل سی وی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
مشال ریډیو ته غوښیست د سولي اولسي کاروان وای په افغانستان کې طالبانو د یو ځنګړي پیغام لاري د اوربند او سولي په اړه د دوی او خلکو غشتري رد کړی دي. د دې تاریخ مشر ویان د بسم الله وطن دوست د شنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل دا د اولس د غشتونو پر مخ دروند گزار دی. تفصیلی په دې رپورت کې
د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو تر منل کېدو وروسته له وسلواله طالبانو هم دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خو دی وایي طالبانو دوی ته پاستول شوي خصوصي پیغام کې په خپل پخواني دریځ چې هغه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی دی.
ولس طالبان درې ورځې وخت ورکړی و چې هغوی د افغان حکومت توربند جواب ورکړي او همدغسې د اوربند پریکړه وکړي لکه څنګه چې افغان حکومت کړې ده. له بده مرغه درې ورځې وروسته مو له هغوی څخه په خصوصي توګه پیغام ترلاسه کړ. هغه پیغام هم منفي پیغام دی. یعنې په ټولیزه توګه که ووایم د دوی هغه زړې خبرې دي. د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ ووهل او دا چې دوی د ولس هیلې پیکه کړې دا فکر نه کوم چې لومړی ځل دی. په وار وار ولسونو له دوی څخه غوښتنه کړې وه.
ښاغلی وطن دوست وایي د طالبانو دریځ که څه هم خواشینی کړي خو د سولې لپاره ولسي حرکت به خپلې هڅې جاري وساتي. دوی وایي دواړو خواوو ته جګړه استخباراتي شوې نو ځکه سبا د پاکستان، ایران، امریکا، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر پر وړاندې په دې هدف د تعسون خیمې دروي چې په افغانستان کې له لاس وهنو لاس واخلي. وسله والو طالبان طالبانو د سولې د ولسی حرکت د غوښتنو زر بل اجل د پرکېدو په اړه تر اوسه رسنیو ته اڅنه دی ویلي. د سولې ولسی کاروانونه وړاندې له هلمند کابل ته د سولې له پیغام سره پلی راغی او اوس یې په کابل کې شمیر په ډیرېدو دی. له دې سره له پېښور نه د افغان کډوالو یوه ډله د سولې له شعارونو سره کابل ته را روانه ده چې دا مهال له لغمانه تیریږي. د دغو حرکتونو تر څنګ په پکتیکا، لښکرګاه، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو د غونډو او جرګو له لارې د سولې لپاره هڅې ګړندې کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکی شهزاده مسعود د سولې لپاره وروستي حرکتونه او هڅې بېساري بولي، وایي چې دا باید لا ملي او پراخې شي.
اوس په کار دا ده چې دولت او د دولت مخالفین د افغانستان ملت ته موقع ورکړي او دواړه خواوې باید د افغانستان د ملت ارادې باید احترام وکړي. نور چې څوک په جنګ باندې تاکید کوي او جنګ د حل لاره بولي، هغه به خامخا بیا د ملت په منځ کې په انزوا کې راځي. د بین الافغاني خبرو دپاره د لاره واره کې خپلې مشروع غوښتنې چې دي هغه د ملت سره شریک او بالاخره ملت به چې تصمیم بنیسي.
د سولې د ولسی حرکت او خلکو غوښتنو ته د نه ویلو سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسله والو طالبانو لخوا د سولې د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د ولسمشر دفتر د افغانستان د امن او جګړې په اړه د مسجد نبوي د امامانو لخوا د څرګندونو هرکلی کړی دی. د ولسمشر ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو اسلامي هلو ځلو واحد دریز مهم دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې چې حدیث پردیسه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو واحد دریز دغه جګړې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوسته. د جمهوریت ریاست د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین باید د دینی عالمانو غوښتنو ته په درناوي له جګړې لاس واخلي.
آیا واقعا کسایی که اصرار بر جنگ دارن
دوی وی هغوی چې په جګړې ټینګار کوي او جګړې د بدیل لارې په توګه غوړه کړي کولای شي چې د افغانستان، انډونیزیا او یا هم د سعودي علماو فتوا رد کړي چې مطمئنن دا کار نشي کولای، نو باید د سولې لار غوړه کړي.
دا څه جنگبر درن و مو رسول د پښ بګیرن.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د اسلام د دوو سترو جماعتونو حرمین او شریفین امامانو د جمعې د لمانځه په خطبو کې په افغانستان کې جګړه ناروا او بللو پر سولې ټینګار وکړ. دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې په مسجد الحرام او مسجد النبوي کې جمعې د خطبو پر مهال د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې دعا کیږي. په مکه مکرمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن سودیس ویلي چې افغانستان کې د چاودنو، بمباریو، بریدونو او نورو ورته پیښو قربانیان هم وګړي دي. د ښاغلي سودیس په خبره په افغانستان کې د جګړې د درېدو لپاره سمدلاسه اوربند سیاسي خبرې او روغه جوړه تر ټولو افضل جهاد دی. شاوخوا درې اونۍ وړاندې زرګونو افغان دیني عالمانو هم په کابل کې د روان جنگ په اړه فتوا ورکړه او جګړه یې ناروا وبلله. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی وایي د افغان جګړې په اړه له اوږده ځنډ وروسته د مسجد الحرام او مسجد النبوي د امامانو څرګندونې د افغانانو لپاره ښه زیری دی. د نوموړي په بابر د جګړې ښکېل خواوې کولی شي په یادو مقدسو ځایونو کې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
انا کبی دوړو امامانو چې جمعه خطبه خاص د افغانستان د جنگ خاطر کړي وا او د دولت مخالفین او دولت دواړي په بلنه ورکړه شراسه په خانه کعبه کې او چې ټول مسلمانانو قبله ده دلته خپل فیصله وکړي. امید دی چې روانه جګړه باندې لوی تاثیر وکړي ځکه اخرین حد د مسلمانانو چې هغه حرمین شریفین دي.
د خاغلی حقانی په خبره د سعودي علما باید نور د افغان جګړې په اړه بے تفاوت پاتې نشي او د جګړې په خکیل خو او فشار راوړي چې د خبرو می سکینی. د پداسې حال کې د ټاکل شوې د روان میشتې پورستیو کې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د دینی عالمانو یو لوی ناسته تر سره شي چې افغان حکومت ورلمخه د دغه ناسته په اړه خوشبيني خودلې.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د تاسو مشال ریډیو ته غوښ ریاست. یو امریکایي ډله په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي. افغان چارواکو یې هرکلی کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه وایي چې دا به د افغانانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ خبرو اترو ته لار هواره کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات لوسله والو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی هم همدارنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. له نیکه مرغه د سولې لپاره نړیواله او سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده او د سولې پروسه به د افغانانو پر رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلس ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلس طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربان ترڅنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربان لیلانی دو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسیدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. کنانو دا هڅې به نتیجه ورنه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې، خو عمومي باور دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. او سم تاسو ته بل رپورټ وړاندې کوو چې سیلاب مسعودی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې عالي شورا وایي له وسلولو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د وسلولو طالبانو، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې رسما پیل سي.
تمام نشانه ها و علائم
ټولې نشې نشانې دا څرګندوي چې د یو لوی بدلون په درشل کې یو. قوي احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې مذاکرې پیل شي چې د طالبانو، افغان حکومت او د امریکا د استازو ترمنځ دغه درې اړخیزې مذاکرې به په افغانستان او سیمه کې د سولې او دایمي ثبات د ټینګښت سبب شي. د سولې د خبرو د رسمي پیل لپاره دا نشې چې د سولې عالي شورا یې هیله منه کړې کومې دي؟ ښاغلی اوچخون یې داسې ځوابوي. یوه دا چې د افغانستان په سطحه یوه ملي اجماع سته، یوه تجربه چې موږ ولیده او لنډمهاله هم وه هغه اوربند وو. د طالبانو ډېرې ویډیویي ټوټې موږ ولیدې چې څرګندوي دوی له جنګه ستړي دي. فکر کوم پر پاکستان هم سخت فشارونه دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم لیوالتیا لري چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په پیل کې برخه واخلي. دا هر څه ښیي چې موږ یو ملي، سیمه ییز او نړیواله اجماع لرو. راپور نوې د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د تیر چهارشنبې په ورځ ویلي وه له طالبانو سره د سولې پروسې د همکاري لپاره د امریکا لخوا یوه کاري ډله جوړه سوې ده. په همدې حال کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره ډېر فرصتونه ایجاد سوي دي. د سولې لپاره نور فرصتونه هم ایجاد سوي. مهمه دا ده چې مخکې ټوله فرضیه دا وه د طالبانو جنګي ماشین چې د طالبانو قمندانان دي، طالبانو ته ویل چې د اوربند یا هم د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره چمتو نه دي، خو ولیدل شول چې د درې ورځني اوربند پر مهال دوی ښارونو ته راغلل او خپل هیوادوالې په غېږ کې ونیول. په وسلوالو مخالفانو کې هم د جګړې ستړیا سته. د افغانستان جمهوري ریاست او د سولې عالي شورا په داسې حال کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دي چې وسلوالو طالبانو د دوی د درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په بیلابیلو ولایتونو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو افغان پوځیان وژل سوي دي. افغان حکومت د تیر اونۍ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې خپل اوربند لس ورځې نور هم غځوي. وسلوالو طالبانو یوازې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و، خو د افغان حکومت هغې غوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی چې د اوربند د غځولو لپاره یې ورڅخه کړې وه. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې له افغان حکومت سره نه، بلکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیما د سولې خبرې غواړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. سلیم احمد سلی وش تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو.
د خبرونی د پای شی بو تر رسیدلیو مالیها امیرزاده به د خبرون لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي.
د متحده قبایل پارټۍ تر سوري لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت دوام لري. مظاهرچیان پوښتنه کوي چې د قومي اسمبلۍ انتخاباتو سره سم د صوبې د اسمبلۍ لپاره هم د دوی انتخابات وشي. بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن پرون په اسلام آباد کې د ګوندي پلاوي سره د ملاقات په وخت ویل چې د آئین لاندې به یو کال پس د هغوی د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کیږي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې خبر پاڼه وایي چې د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې نن غرمه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې شپه پګ بریټ کړ او دوه امنیتی سرتیری وژل شوی او دوه نور سرتیری ټپیان دي. د خفیه ادارې په اطلاعات امنیتی سرتیرو د وسلوالو طالبانو خلاف د غلطه د لټون عملیات کول. د بریدونو ذمہواری د طریقې طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی منلی. د پاکستان اطلاعاتو وزیر سید علی ظفر اله سرګنده کړی چې له خیبر پختونخوا سره د پخوانی فاټا انضمام به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. نوموړي پرون له پاکستان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د انضمام د پروسې لپاره جوړه کمیټه په تیزی سره کار کوي. د پاکستان د خزانه وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي چې هیواد یې د ترګره د مالی سرچینو د مخنیوي کلکه ژمنتیا لري. پرون په اسلام آباد کې د مالی بدعنوانو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس معاملو په اړه د یوې غونډې مشري پر مهال شمشاد اختر ویل د پیسو د ناقانونه لیکت او د ترګره د مالی سرچینو خلاف د حکومتي ادارو کارکردګي کې خواله راغله دي. په افغانستان کې د سولې ولسی کاروان وايي طالبانو په پیغام کې د جنگ بندۍ او سولې په اړه د دوی او د ولس غوښتنې رد کړې دي. د دغه خوځښت ویان بسم الله وطن دوست نن مشال ریډیو ته ویل د ولس د غوښتنو په مخ گزار دي، خو ویل چې دوی به د سولې لپاره خپل کوششونه جاري ساتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخه به په شمالي کوریا بندیزونه د یو کال لپاره وغځول شي. ډونالډ ټرمپ د دې ګام وجه د شمالي کوریا لاټمي وسلو نه ورپېخ غیر عادي ګواښ ښودلی. راغلی دی. او د ایران خبری ایجنسی خبر ورکوي چې د هیواد د انساني حقوقو مبارزې نسرین ستودی چې د جون په 13 نیول شوی و د ضمانت پیسې لور کولو نه انکار کړی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. د سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیدې. که پر دې څپو پاتې سوست د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او خبریالانو سره درځه. اجازه غواړم، ښه وخت ولرئ.